د مخام او بجې شوې زموږ غاګله آزادې رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادې رادیو د یو سات خبرونه د دزمه حق د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د خبرونه قربانه به ملالی بشیر وي، خو لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې نن وویل چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیانې په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه پلټنې روانې دي. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بی پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند ولایت کې پرستنیو کې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلی او دا یې له تبعیز ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. ملخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یانې وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلون نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید الرحمن افغان مال نیولې دي. د ستر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وای ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. آی سی آر سی وای تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې د هیواد لاله مخ کې له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل له افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو دراوتلو له کبله مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف شوي او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایي ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږنوي کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تری تم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوی سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایي والی جاش گرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوی کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. د په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساري ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لپسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیه کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ټینګ کړي، ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې تر سره کړی دي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه دازما حق دی ته شرغ لاس د ملالی بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چای طاهر روشان پر مخ وړي. دوه کال مخکې طالبان د 1400 هجری المریز کال د اسد په 23 نیټه چې د 2020 میلادي کال د اګست له 15 نیټه سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن سول. داسې واکمنۍ چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه لګولي دي. که څه هم پر ښځو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول سوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې ډیرش لیکلي او نالیکلي فرمانونه او لارښوونې صادرې سوي دي او عملي سوي دي. خو د طالبان حکومت تل ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي، او په دې ورستۍ کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونه په ډیره ښه توګه مراعت سوي دي. خو د افغان ښځو او نجونو پر ژوند د طالبانو د حکومت بندیزونو او محدودیتونو څه ډول اغیز کړی دی؟ په دې خبرونه کې ل خپل میلمنو سره خبرې کوو. د خبرونې میلمنې دي تورپیکی مومند، د نجونو د زده کړو فعاله، حسنا وردک د 12م ټولګي زده کوونکې، او لطیفه خورم د ښځو د حقونو مدافع. دوی درې سره لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي، او لدرو سره څه ډیره مننه کوم چې وخت مو وایسته او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه اغلی تورپیکی مومند، لتاس څخه کوم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره د ښځو په برخه کې او د دوی د حقونو په مورد کې څه ډول ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته مننه چې زم په دې باس کې شریک کړم. طبعا د دوه کاله په افغانستان کې هغه تحولات او هغه فیلی نظام چې باندې راغلی، یعنی هر اړخیز کې مونږ د یو بېطرفه وګړي په حیث زه نظر ورکوم. د ما نظر دا دی چې ځینې مثبت ټکي شته دي، په څنګ کې د ښځو دپاره یعنی ناهیله کوونکې او ډېرې د کړاو نه او د رنج نه ډک کلونه وو چې ښځو خپل ډېر اساسي حقونه خپل له لاسه ورکړل او د ډېرې ستونزو سره مخ دي، او دا لړۍ تر اوسه هم دوام لري. او متاسفانه چې فیلی دولت هر څومره وایي چې دا کامیاب دی، اما د ښځو پیسې کې د نجونو پیسې کې ناکامه پاتې دی او ناکامه بلل کیږي، ځکه هیڅ یو د خوشحالۍ او یو د یو نیکمرغۍ او د یو ښه زیری پیام ښه پیام ښځو ته نه درلودو، او ښځې ټولې تګلمنې دي او ټولې غواړي چې دغه حالت د پای ته کېښل شي، او حداقل دی دغه اساسي حقونه چې د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د گشت او گذار همداسې په ټولنه کې د مشارکت او د ګډون او په پراخه توګه د ښځو په ټولنه کې هغه اغېزمنتیا او هغه اړین دغه باید تامین شي، ګډواله او تحرک باید منصره شي. په دې اساس باندې زه د ښځو پیسې کې کامیاب نه بلم، او په دغه وایم چې ښځو ته تر اوسه هیڅ هم نه دي شوي.
مننه اغلې مومند، زه بیرته تاسو ته راځم. د ستاس د خبرو په تړاو باندې به د اغلی خورم ستاس څخه هم واورو. اغلی خورم، تاسې د طالبانو دغه دوه کلنه دوره څه ډول ګڼئ، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه اونی کې له وړاندې کوم مالاله جنې تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته، درنو میلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. مننه کوم تاسو ته پوښتنه نه مالاله جنې، د دوه کاله نه تنها د ښځو او د نجونو لپاره، د ټول ولس لپاره ډیره سخته دوره وه، او ډیره سخته ده تر اوسه پورې. نو هیڅ داسې مثبت ګام پکې نه دی پورته شوی، نه تنها د ښځو په حقونو کې بلکې د دې ملت د خلکو په حق کې، ځکه موږ ډېر مشکلات ولیدل، ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو فیل حال. نو نه تنها د ښځو په برخه کې اقتصادي او امنیتي، بس په هیڅ برخه کې، یعنی دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستلي. نو زه نه پوهېږم چې د دوی دا پلان څه دی، ځکه دوی چې ښځې باید حجاب مراعت کړي. موږ دوی ته خورا پلانونه لرو د شریعت او د اسلام په رڼا کې، خو تر اوسه یو هم نه دی پلی شوی. او همدا ده چې ښځې او نجونې د وظیفو او د درسونو نه ډېرې شاته پاتې دي. اقتصادي وضعیت هم هماسې او امنیتي وضعیت هم هماسې تر اوسه پورې. نو د دوی خبرې شته دي، ولی عمل اصلا نشته. دوی په یو خبرم عمل نه دی کړی، یوازې په خپلو خبرو چې د خزو د انجونو په حصہ کې دی بس چې څه ویلې دي انجونو په مخ د پهنتون دروازې وتړلې بس وتړل شوې د مکتب دروازه وتړلې وتړل شوې خزه باید وظیفه د اجرا حق نه لري او باید پر کور کینی بس پر کور کې ناشته نو د دې وضعیت کاملا خطرناک دی د ملت ته افغانستان ته که داسې وضعیت دوام ولري نو دا به ډیر خطرناک تمام شي هم موږ ته او هم د ملت ته خاصتا د ښځو دپاره چې دوی دا دوه کاله زه نه پوهېږم چې دوی دا وخت په ارزښت آیا دوی پوهېږي که نه یوه ثانیه یوه دقیقه یوه هفته یوه میاشت او یو کال دوه کاله دوی دا ښځې د وظیفو نه ګوښه کړي دي او د نجونې د تحصیل نه منع کړي دي آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي او که نه دا ډېر لوی سوال دی د ټولو په ذهن کې چې وخت دوی ته هیڅ ارزښت نه لري آیا دوی کولای شي چې بېرته دا دوه کاله موږ ته بېرته راوګرځوي د افغانستان خلکو ته بېرته دا دوه کاله راوګرځوي چې څنګه یې ورباندې تیر کړي دي آیا موږ ته دا جواب راکولی شي
بله ډیر مننه غلی خورم زبرت تاسو ترځم زموږ سره اوریدونکو د دولسم ټولګي وز د کوونکو غلی حسنا وردک هم په دې خبرونه کې ګډون کوي حسنا جان تاسو ته هم ډیر شرغلاست وایم مننه چې تاسو له موږ سره ګډون کوي زما پښتنه تاسو څخه دغه د چې په لومړي سر کې چې طالبانو اعلان وکړ چې جنونی نور شونځي تنه سراتلای تر شپږم ټولګي پورته هغه مهال تاسو څه فکر کاوه چې آیا شونځي به ژر خلاص شي که دومره توقع مو درلوده چې تر اوسه پورې به شونځي بند پاتې وي
سلامونه تاسو ته مننه له دې چې موږ ته وخت راکو سلامونه تاسو درنو مېلمانو ته اوریدونکو ته نه اصلا دا فکر ما هیڅ کله نه کاوه چې موږ به دوه کاله ځنډیږو او د موږ مکتب به دوه کاله اصلا نه وي او موږ به په کور ناستي وو خو ما به دا ویلي چې خو په همدې تمه وو لکه دوی هم چې ویلي چې شروع کېږي یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد او کرا کرا همداسې بیخي وخت دومره ډېر شو چې دوه کالو ته خبره ورسېده او دوه کاله مو له خپلو ښوونځیو او درسونو نه محروم یو او هېڅکله ما دا هیله نه درلوده
ش او تاسو چې اوس ورځ تر بلې نا وخته کېږي ستاسو ته دولسم ټولګي باید اوس تاسو خلاص کړی وای او په پوهنتون کې وای یا مو د کانکور ازموینې ورکولې تاسو څه فکر کوئ چې دغه وخت چې ستاسو ځای کېږي ورځ تر بلې څه احساس لرئ
خو طبعا دا وخت چې تیریږي دوی بېرته موږ ته نه شي راګرځولی لکه څنګه چې خورم صاحب وویل چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږم چې دوی پوهېږي او که نه دا دوه کاله چې تیر شوي دي دا دوی بېرته موږ ته راګرځولی شي او که نه په دا دوه کالو کې به تانه او زنه هرې جلکې همداسې پرمختګ کړی وه د خوښې پوهنځي ته به کامیابه شوې وه او پوهنتون کې به وه حتی یو سمستر به یې ویلی وو خو د دوی د راتګ څخه هر څه ګډوډ شول او نجونو د دې نه محرومې شوې چې خپل ښوونځیو ته او پوهنتونو ته لاړ شي او همداسې د کانکور له امتحانونه محرومې شوې خو بس دا موږ ته بېرته نه شي راګرځولی او د دې توان به موږ ته څوک راکوي
حسنا جان تاسو چې مکتب ته بتلاست او خپل درس په موایه هغه مهال تاسو ډیر مصروفیت درلودي ځکه چې درس به مزده کاوه د کورنۍ کار به مکاوه وظیفه خو اوس هغه څه شای نه وی ژوند ډیر تغیر شوی وي تاسو په خپل ورځ ټوله څنګه بوخت ساتي ځان تاسو څه شي کوي
او طبعا هغه وخت خو مکتب ته تلم د مکتب له څنګه هم دغه سې انګلیش کورسو ته تللم نیمه ورځ به په مکتب مصرفوم یو دوه ساعته په کورس باندې بیا داسې نیمه ورځ به د کور کارونه ولا وغه د مکتب کارخانګیانو وظیفې چې هغه به مې کولې ورځ به ډېره ښه تېرېده خو بس اوس لکه هغه پخوان نه ده ټوله ورځ په کور کې همدغه بیا هم په کور کې زه مې د خویندو سره پلار جان سره مې بیا هم خپل درسونه لولم درسونه مې وایم زه هېڅکله به خپل درسونه پرې نه ږدم په مخ باندې ځان مصرفوم خو د دوه کالونو نه مخکې چې کومه دوره وه د هغو ځای ما ته نه شي پوره کولی ځکه زه مکتب ته تلم او درسونه په مکتب کې ویلې هغه ما ته نه شي پوره کولی نو اوس په کور کې فقط ما د خپل درسونه مې دغه وایم د کور کارونه دي بس هغه کوم او نو د چا خبره بس تېروي نو
ش او استاسی احساس سره ول دی آیا فکر کوي چې بیرته به شونځي پرانستل سي او که پرانستل سي آیا تاسو به خوشاله یاست کبه په دې خاطر باندې چې څه ډول نصاب بوي او څه ډول هغه بهیر چې په خوا او هغه به اوس څه ډول وي په دې اړه به آیا تاسو اندیشنه ولري
او ولینا ځکه موږ داسې اوازې واورېدلې چې کله د دوی استقلال پوره شي او مکتبونه به بیرته پرانځل کېږي خلاصي کې به موږ په دې باندې ډېر واقعیت زه خوشاله شوم ځکه موږ اورېدلې دي لغه ورځ نه چې دوی مکتبونه به بند کړي د خبره وشول چې نن خلاصي کې سبا خلاصي کې خو بیا هم زه ډېر هیله نه لرم امید نه لرم دي ته خلاصي کړي خو بیا هم که خلاصي لکه یو معجزه به وي موږ ته او نصاب یې هغه نصاب چې وي دا څه نه دي چې دوی د راتګ سره افغانستان ته اسلام راغلی وي حجاب راغلی وي مسلمانیت راغلی وي افغانستان کې اسلام 5000 کلن تاریخ لري نو دوی د اسلامي درسونه هر څه چې وي دا موږ ویلي دي او که دوی بیا نصاب تغیروي مشکل نشته علم په خدا او نر باندې فرض دی نو دا درسونه مکتبونه چې او پنتونونه چې موږ ته خلاص کړي او په هر نصاب چې وي موږ راضي یو خو موږ د خپل تعلیم هغه خدای را کړی حق دی موږ نه اخلي چې موږ وای خپل درس او هر نصاب چې وي موږ منو
مننه حسنا جان زبرته تاسو تر ځم او نور پښتني به هم تاسو څخه مطرح کړم او شای تاسو هم ځینی خبرې په زړه کې ولرئ چې دغه پروګرام د لارې تاسو کول غواړي یا هغه غوښتنه چې تاسو د یو افغان زده کوونکي په توګه باندې د طالبانو د حکومت څخه لري هغه هم تاسو کولای شئ چې د دې خبرونې لاره مطرح کړي چې د طالب چارواکو تر غوژنو پورې ورسیږي زه به بیرته تاسو ته راځم هغه مومن تاسو څخه پښتنه کوم تاسو د حسنا جانې خبرې واوري د لیلیونونو نور انجونې دا ډول دی لکه حسنا جانه چې سترګې په لار دي چې شونځي ژر پرانستل سي تاسو فکر کوئ چې که شونځي پرانستل سي او معلومه نه ده چې آیا نصاب با پخوانی وی کنه او هغه کوم داولیه چې پخوا او هغه به وی کنه خو تاسو فکر کوی چې دا به یو ښه خبر وی که به د اندیشنې وړ خبر وی
دا به ډېر ښه خبر وي ځکه مخکې لکه استادان چې ولې موږ سه زونګه 3 میلیونه خزینه زده کوونکي لرو تقریبا 2 میلیون نه زیات یا 2 میلیون شاوخوا کې هغه نجونه دي چې د 1 نه تر 12 ټولګي پورې شیبې لحظې او حتی ثانیې حسابوي چې څه وخت به ښوونځي پرانیستل کېږي او څه وخت به دوی بېرته خپلو درسو ته او خپلو ښوونځیو ته مخه کوي دا د ټولو ډېره لویه هیله ده د ښوونکو د زده کوونکو او دا 2 کاله چې تېر شوي دا ډېر یو لوی فرصت و دا یو ډېر لوی وخت و چې زموږ د لاسه تللی او دا خو لکه هېڅکله بېرته نه راګرځي اما بیا هم که په دې 2 کالو نه پرته اوس ښوونځي خلاص شي دا به هم ډېر یو لوی زیری ځکه کار څومره په دې کې معطلي کېږي همره فرصت د لاسه ځي او همره د نجونو د تعلیم سره فاصله ډېرېږي او دونه لویه تشه او خلا منځته راځي چې بیا به په کلونو کلونو ډکه نه شي اوس هم موږ تقریبا دا 2 کاله تعلیمي لکه 10 کاله چې موږ شاته ولیدلي وو همداسې پوهنتونونه همداسې زده کوونکو هغه انګیزې هغه هیلې چې درلودلې هغه فاصله چې د تعلیم تر منځ ځکه نصاب او مکتب یو مسلسل سیستم دی یو په بل پورې اړه لري کال په کال دا پرمختګ کوي مخې ته ځي وده ځي بیا همداسې د افغانستان د نورو هیوادونو سره د نړۍ د تمدن او پیشرفت او ټکنالوژۍ سره اړه لري نو دا فرصت که هیڅ شک نه غواړي چې موږ د لاسه ورکړو او بیا هم موږ ورته هرکلی وایو د ښوونځیو پرانیستلو ته او ډېره په تنده او په څګه ورته سترګې په لاره یو د افغانستان ښځې د افغانستان نجونې کورنۍ یعنی ټول ملت غواړي چې هر نصاب وي په هر شکل وي هدف دا دی چې ښوونځي پرانستل شي بېرته ښوونځیو ته مخه شي او نصاب هر نصاب دوی لولي دي ته چمتو دي حجاب ته هم چمتو دي دوی د خپل هغه تعهد او وعدې ټول ښودلي دي په مصاحبو کې په نجونو په خپلو کورنۍ او په خپلو د خبرو کې دا ویلي دي چې هدف دا دی چې ښوونځی پرانستل شي موږ چار شرایط یې هغه منو نو زه هم وایم چې هغه ښوونځي کې پرانستل شي نجونې خپل حجاب خپل اسلامي شریعت او خپل دغه ټول مراتب هدف ته ورسیږو مخکې ښوونځي باید پرانستل شي دا زموږ لویه هیله ده او بیا هم غواړو بیا هم وایو چې ښوونځي باید دا دغه حق نه باید د افغانستان نجونې په نړۍ کې یوازینی هیواد دی خدای په خاطر کې لکه فکر وکړو چې اسلامي وادونه کې یو ځینې هوا د چې د نجونو تعلیم یعنی په نجونو باندې تعلیم بندیز لگیدلای په نړۍ کې وو پندو سیوادونه د اسلامي دا ډیره د نړۍ په کچه ډیره لوی ظلم دی او الله تعالی دې رحم وکړي او خدای دې چارواکو په دنیا کې هم رحم واچوي چې دغه ظلم نور بس کړي او دغه تعلیم دروازې پرانیزي.
مننه آغلی مومند. آغلی خورم ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم که شونځي پرانیستل سي او په بل بڼه باندې وي او یا یې نصاب یا سیستم یې بل ډول وي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا به یو زیری وي که به د اندېښنې وړ خبره وي؟
مننه ملالۍ جانې. نو هم به زیری وي او هم به د اندېښنې وړ خبره وي، ځکه نو چې دا د انجونو تعلیم دا د اوس خبره نه ده ملالۍ جانې. د اسلام په تاریخ کې تحصیل کرده ښځې د پاملرنې وړ نقش لري، لکه بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها چې د پیغمبر علیه السلام د ژوند د درک او حفظ ډیر مهم نقش یې درلودلی دی، لکه حفصه، ام سلمه، میمونه او داسې نورې مېرمنې. دوی نه پوهېږم چې څنګه داسې حساسیت ورسره لري او د نجونو د تعلیم نه لرې ساتي. نو په تاریخ ثابته شوې ده چې هغه جنۍ نو خپل اسلامي تعلیم، لکه موږ یو دینی تعلیم لرو یو عصري تعلیم لرو، هغه ښځه او جنۍ چې په دینی تعلیم باندې بوخته وي هغه کفري نړۍ ته یو لوی ګواښ دی. دوی په دوی نه پوهېږي چې د اوسنی حالت زموږ د وطن دغه ټول مربوط د بې سوادۍ کېږي، ځکه موږ ډېر لرې پاتې شوي د تعلیم نه، د ښوونې او روزنې نه. نو ځکه موږ د داسې یو وضعیت ته لاس او ګریوان یو. دوی اوس هم دا خبره نه ده درک کړې چې موږ د هر څه نه مخکې باید، یعنی زموږ لومړی قدم د تعلیم او د ښوونې او روزنې په طرف وي. موږ اوس هم دغه هر څه چې لامل ګرځېدلی دي زموږ د هېواد زموږ د بدبختۍ، دا د تعلیم نشتون دی. اوس هم دوی غواړي، لکه حسنا جان چې وویل، لکه اوازې مې اورېدلې دي چې د مکتبونو دروازې به پرانیزل شي د شاګردانو پر مخ د پوهنتونونو. خو دلته د اندېښنې وړ خبره دا ده چې موږ مخکې هم الحمدلله مسلمان وو، داسې نه ده چې دوی راغلي دي، دوی سره اسلام راغلی دی، افغانستان خلک مسلمان دي. نو په ټول شرعي او اسلامي ارزښتونو باندې پوهېږي. نو چې دی کوم نصاب ده چې دوه کاله یې د نجونې د درس او تعلیم نه لرې ساتلی دي او اوس یې په خپله خوښه څه نصاب ورته ټاکلی دی، دا به هم سخته خبره وي چې دوی دومره وخت د تعلیم، ښوونې او روزنې نه لرې وي. اوس آیا د دوی په سویه دا نصاب برابر دی او که نه دی، او دوی څه ترې حذف کړي دي؟ لکه زما په نظر پخوانی هم ښه نصاب وه، داسې نصاب نه وه چې خدای نخواسته د موږ د اسلام او د دین سره په ټکر کې وي. ډېر ښه نصاب وه، خو دا چې دوی اوس کوم نصاب په موږ باندې پلی کوي نه یې ورباندې خبر. دا چې کله دا خبره یې رښتیا شي، ځکه دوی خو وعدې کوي، خبرې شته خو عمل یې نشته. نو که په واقعیت په دې خبره باندې عمل وکړي، نو بیا به موږ او تاسو ټول شاهدان وو چې دا څنګه نصاب دی.
مننه کوم آغلی خورم. حسنا جان، ستاسو څخه پوښتنه کوم، تاسو فکر کوئ چې که نصاب تغیر سي او شرایط هم بدل سي بیا هم تاسو به خوشاله یاست چې ښوونځي ته لاړ سئ، او که فکر کوئ چې د شای د مکتب او مدرسې ترمنځ نور توپیر پاتې نه وي؟
او ملالۍ جانې، طبعا دا چې دوه کاله په کور کې ناست یو، اوس په دې باندې راضي یو چې هر څه وي، خو بس تعلیم دی وي، درس دی وي، که مدرسه وي، که هر څه وي، مګم چې د موږ ته درسونه شروع شي. دا غواړم چې بیرته د موږ مکتبونه شروع شي او هر څه کله که پخوا نه وي مشکل نشته، خو مقصد چې د موږ درسونه شروع شي، بیرته موږ ته د دوی حق راکړل شي چې موږ لاړ شو مکتب ته درسونه ووایو. دا اوس دا وړې نجونې چې دي، دا په درېیم څلورم صنف کې چې دي، اصلا دا ناهیلي دي، ټولې درسونه سم نه وایي خپل، خو پوهېږي چې نور درسونه نشته، موږ درسونه یعنی لوړ صنفو ته نشو تللی، ځکه نو سم خپل درسو ته ادامه نشي ورکولی. وي زموږ غټې چې په کور کې ناستې دي، تا به نو موږ څه فایده چې درسونه وایو؟ ټولو یعنی زړه بیخي تور شوی له درسونه. نو هیله ده چې دا مکتبونه چې په هر نصاب باندې وي، مودا چې دروازې خلاصې شي نجونو په مخ.
حسنا جان موږ راپورونه لرو چې یو یو شمیر یا ګڼ شمیر به وایم چې هغه جونې چې د شونځي څخه د درس پاته سوي دي او په کور باندې کښېنستلې دي، دوی په ژور خپګان اخته سوي دي یا ځینو ته رواني تکالیف پیدا سوي دي. تاسو د دغه سنجون سره په تماس کې یاست یا فکر کوئ چې ته خپل هم ځینې وختونه د مایوسی احساس کوي؟ دغه جونې څه ډول بوختیاوي لري که تاسو د دوی پر ژوند باندې یو څه مشت
وست؟ ملالی جان یو تا وان داسې زه پخپلا داسې خانه يم د مغور زنا چې کارو کارو په دې باندې پوښو چې مکتبونه نور نه شروع کیږي او موږ هم داسې د چا خبره غولوي هم داسې وای چې نن شروع کیږي او سبا شروع کیږي او اصلا خبره دې شروع کیدو نشته بيخي. نو تا به ناسین جونیم ده ما سنفیانی دیری دی که پر روانی آلاتو بانده اخته دی و بخی اپریشن ورطا مخته شوی دی دسته ناروغیان ورطا مخته شوی دی و بعضی دی تا مجبوره شوی چه بخی ودو نوکا. نو فامیلی نایموهی چه درسون او چنشتا نو مجبوره دی چه ودو نوکا و دسته دیر خلق سپی جانم رو.
ش او دغه جونی تاسو یادونه وکړه چې د مجبوره سوي د کورنۍ بیا او ودونه ودونه ته یعنی وه تسوي یا هته اربا سی و په کوچنی عمر واده ته یا په داسې عمر کې چې دوی آماده نه دي ودونه وکړي، تاسو په نظر دغه د دوی ژوند څومره له خطر سره مخامخ کوي؟
او طبعا دا خو یو د اسلام نه نګارم هم دا شریعت کې نه درغلی چې جلکی وړه واده وکړه او بل چې درس نه ویلای نو پوی وی وخت جلکی چې واده وکړه دغونو آینده نسل بچی وی. نو ځکه هر خوانه چې ورته ګوري دا هیڅ مناسبه او سملار نه ده چې یو جلکی په وړه سن باندې بیا چې په هیڅ پونه شي بیا واده وکړه، ځکه سبب لاره ده چې مور کیږي نو د خپل اولاد به اولاد به د دینه پښتنه که چې مور یو شی ماته راځه که مور به زیتیر یانه ورته پاتې وي چې زه به څه شی د اولاد ته ورځه کم زوی به پښتنه که لور به یې پښتنه که او یو مور چې څه نه وي زه نو طبعا اولاد یې چې نه شي ته زده کولی اولاد به څه شی ته زده کړي. نو دا هیڅ مناسبه لار نه ده چې یو جلکی واده وکړي په کمسن کې او په دې حالت کې فامیلونه اوس مجبوره دي وویني چې درسونه نشته بله لار نشته نو مجبوره دي خپل لورانې ودوي نو دې ته اړ کیږي.
مننه حسنا جانی. اغلی مومند، تاسو به د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرې اوریدلې وې چې تیر اونۍ د الجزیره تلویزیون او رسنۍ سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په بشپړه توګه تامین دي. آیا تاسو فکر کوئ چې امیر خان متقی سمه خبر کوي؟
ګوره هر څوک هغه خپل د نظر ازادي لري چې ورځي کې د هغې د لحاظ او د هغې د لورلید له لحاظ به ورته دا ښکاري چې موږ ټول حقونه ورکړي دي. اما دلته یو لوی ملت دی، دلته شل میلیونه ښځې ژوند کوي او دلته نیمه ټولنه د ښځو ده، یعنی اصلا په نړۍ کې نیمه نړۍ ښځې دي او د یو کس نظر نشي کولای چې اکثریت وي، یعنی د اقلیت نظر یا د یو کس نظر. چارواکي خو ټول وایي ځکه خپل نظام دی او غواړي چې خپل هغه مفکورې خپل د هغه په خلکو باندې پلي کړي خپل اهداف. اما متاسفانه باید یو ملت قرباني نشي د یو موټی خلکو یا یو د یو تعداد اقلیت چې دی خپل هدف ته ورسیږي او دی مکمل یو ملت میزان د خزینه یا زده کوونکې یا پیغلې نجونې دا قرباني ورکړي د یو هیواد او د یو ملت پرمختګ تعلیم او تحصیل پورې تړلی دی. که چیرې د هیواد ځوانان خویندې او ورونه په احساس او انګیزنې په انګیزو باندې داسې ونه کړي دلته پرمختګ ناشونی دی. نو باید داسې ته لومړیتوب ورکړي. دا زما مخکې هم ویلي چې مثبت ټکي به یې خو ډېر کم دي، موږ یې که پرتله کړو مثبت ټکي د هغې ناکامیو سره او د هغې واټن چې د دولت او د ملت ترمنځ فعلا مسایده دی او دونه دغه ملت ټول د اعتماد یعنی خپل اعتماد د دولت د لاسه ورکړی دي، نه غواړي په ملت باور وکړي او ډېر واټن پیدا دی ځکه دوی د زیاتره امتیاز خپلو وګړو ته او خپلو د لورلید خلکو ته ورکوي. ډېر وګړي دي چې معلمین دي، ښځینه ډاکترانې دي، انجینیران حقوقي بخش کې موږ ډېرې رسالنوالانې او ډېرې قاضیانې درلودلې.
یعنی په نظام کې په فارغ توګه خزو ګډون درلودو او متاسفانه زه په مخ ټول دروازې بندې دي زه په مخ د کار د دفتر د تاګ را تاګ دي د تحصیلات درلودل دي د تجربې درلودلې د سم خزینه د پیژنم چې دونه په هواد ماینه دونه هواته په صادقه پراسه خدمت کوي چې تاسو خپل شخصي ژوند خپل د ژوند د فرصتونو د لاس ورکړي اما ملت ته خوشحال کوون کې او د تاونکو درس ورکړي خپل شخصا خپل خوخي او خپل خوشحالي د لاس ورکړي دي یعنی په ډیرو برنامو کې په دې ډول کوي دا نه کوي چې د مکتب نه د کوزین نه پاتې نشم اته د ژوند فرصتونه لکه وخت چولې ما د مدیر لیدل چې واده ونه کو تر اخره نه پوره سره سپین شو چې تاسو په تنو کې چول واده نه کوي ما مکتب سره واده کړی یعنی دومره احساس درلودو او موږ څه په زرګونو مثالونه موږ لرو نو دا کېدای نه شي چې په دې سترګې پټ شي چې موږ کده ته خوښي ولرو کومه خوښي کومه خوشحالي کوم پرمختګ کوم زیری یو واقعي دولت کې یو واقعي حکومت یعنی عادل حکومت وي یو واقعي اسلامي حکومت وي خلکو ته د خوښۍ زیری ورکوي خلکو ته د تعلیم او د علم دروازې پرانیزي خلکو ته د پیشرفت د ترقۍ د اسودګۍ د خلکو په دسترخوان د عمرې ډوډۍ امکانات برابروي اما متاسفانه موږ چې ګورو چې دا اوس د خلکو د دسترخوان ډوډۍ خپل شوې ده د خلکو نه د ښځو نه هغه غرور او عزت او هغه اعتماد په نفس د لاسه اخیستل شوی دی نو اوس خځې په ډېر ناروا خبرو غټل کېږي دګل کېږي مثلا ښځو ته هر ځو نوم اخیستل کېږي چې ښځې که دولت کې کار کوي د ښې ښځې نه دي دا به حیا نه دي هلدا چې د هرې ښځې حیا عزت او شرف د هغه خپله غواړي چې خپل حیا او عزت وساتي او شاید په کورنۍ کې ډېره یعنی اول مسؤوله کورنۍ ده کورنۍ شاید هغې دي دا خبرې وسي چې هغه څومره با عزت او باپته ښځې دي او متاسفانه په ټولنه کې په دولت کې اوس ګورو چې موږ په ښځو باندې رنګارنګ تورونه لګول کېږي دا ښځې ښې نه دي دا د کوره وتل ښځو ته ښه نه دي کار کول ښځو ته ښه نه دي دا ټول برجستونه او دغه یعنی ښه غیر اخلاقی نمونه په ښځو لګول کېږي دا ټولو ته د خفګان ځای دی او موږ اساسا چې ګورو ځان ته د کومې تاسو چې موږ څه ګناه کړی موږ څه مشکل درلودو موږ ولې په دې وضعیت سره مخ یو دا موږ ډېر نه هلي کوون کې مې سوون کې خبره ده او بیا که د یو وزیر په ساته باندې چې هغه د خارجي وزیر یو نورو هیوادونو ته دا برملا کوي ټول خلک ګوري مطبوعات چې خلک دې نه راپورونه لکه تاسو دا اوس ویلي چې تاسو د هرې موضوع نه اطلاع نه واقعیت دی څه دې په رواني ناروغیو په سترسونو په مریضګانو اخته دي
اوریدونکو زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطعه سو موږ هڅه کوو چې بیرته دوی راواخلو او د پدې خبرونه کې له موږ سره خبرو ته دوام ورکړي اغلی خورم تر هغه وخت پورې چې د اغلی مومند رابطه بیرته له موږ سره قائمی ژبستاس خبره پښتنه وکم تاسو د اغلی مومند په خبرو کې واورې دل چې دی ویل چې د شاغلی متقی له نظر به د شذو حقونه تامین وي او دا د خپل شخصي نظر دی خو یو ډول هغه کارونه دي چې باید وسی چې د شذو حقونه تامین سي په یو مملکت کې او دی د افغان شذو او وضعیت ته هم اشاره وکړه خو زما پښتنه ستاس خدغه ده چې طالبان په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ حکومت پر رسمیت وپیژني آیا د دې لپاره ضروری نه دی چې طالبان د انساني حقونو هغه حقونه ومني چې ملګرو ملتونو تعین کړي دي هغه ملګري ملتونه چې طالبان غواړي برخه شي
مانه استاسه د پښتنه ناجنده اوسه نو واقعا چې دا د دې خپل شخصي نظر دی لکه هیڅ داسې کار نه دی کړی د خدای د پاره چې آغاز موږ دی منلو وړ وي لکه دا دوه کاله چې پر خدای باندې ظلم او ستم دی د خدای نه آزادی اخستې ده حتی زه خپل چې داسې ډیرو برنامو ته دعوت شوی ما کورنۍ مې اجازه نه دره کړې چې ځکه زه نشم کولای چې خپل د دې خبرې وکم کچېرې د حقیقتونه وویل وسم د ستونزو سره مخ یم نو تر دې به ډیره د ستونزو سره مخ شم ځکه چې زه هغه ازادي بیان نه لرم موږ یعنی دې ته اړکړي یو څه دی او نارینه
بلی آغلی خورم ستاسی آواز دیر کشه تاسو زه فکر کوم چې اوریدونکو ته سم نه ورځي که تاسو د تلیفون دغه مایک خپلې خولې ته نږدې کړئ چې خبرې راسي مهرباني
مننه ملالای جان ما وی چې مونږ نه حتی هغه د بیان ازادي هم اخستې ده
لکه موږ نشو کولای چې خپل د زړه خبرې دوی ته ورواورو چې آیا موږ څه غواړو. هغه څوک چې حقیقت وایي نه هغه تر اوسه په زندانونو کې پراته دی، لکه ډېر داسې برنامې دي چې زه شخصا ورته دعوت شوې یم، خو زه د بعضو مشکلاتو د لامل نه زه نه یم تللی، ځکه چې اوس هم د ستونزو سره مخ یم، له دې په ډېره د ستونزو سره مخ شم. نو دوی د ښځو لپاره هېڅ هم نه دي کړي. او تاسو پوښتنه وکړه چې د خلکو رواني روحي وضعیت، دا باور وکړه چې نه تنها ښځې او نجونې، د افغانستان ټول خلک په رواني مشکل اخته شوي دي. ځکه دوی داسې محیط نه دی ورته مهیا کړی چې دوی راحت وي، دوی آرامه وي، دوی ته هر څه مهیا وي. نه، خو یا نه پوهېږم چې کولی نه شي دوی په خپل حکومتداري کې یعنی پاتې راغلي دي یا هم نه غواړي. نو په دې زه هم نه پوهېږم چې دوی آخر څه غواړي. تاسو د ښځو لپاره څه کړي دي؟ تعلیم حق هم ترې واخیستو، د وظیفې حق هم ترې واخیستو، ازادي هم ترې واخیستله. هغه چې د قرآن او د شریعت او د اسلام په رڼا کې وه، هر څه تاسو ترې اخیستي دي. نو دوی چې وایي چې موږ د ښځو حقونه ورته وایو، کوم حق؟ هغه شخصي د دوی خپل نظر دی. او تاسو چې دا دوه کاله په دې خلکو باندې څنګه تیر کړی دی، د دوی نه خو ناخبره دي چې رښتیا هم دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. د هند پخوانی رئیس جمهور ویل چې زما د مرګ په ورځ رخصتي نه وي، چې دوی یوه ورځ د تعلیم او د تحصیل نه شاته پاتې کېږي، یوه ورځ. او دوی ته دوه کاله هېڅ هم نه ښکاري. نو زه نه پوهېږم چې دوی موږ ته د دوه کالو یعنی جواب راکولی شي او که نه، د دوه کاله موږ ته راګرځولی شي او که نه. حتی دومره چې دوی وحشت او دهشت په دې افغانستان کې جوړ کړی دی، حتی ماشومان چې دوی وویني، کله د دوی رینجر وویني، دا ژاړي، ډارېږي چې مورې طالب. نو څنګه تاسو دومره وحشت جوړ کړی دی؟ د افغانستان خلک څنګه تاسو نه دومره وډار شي؟ که تاسو دلته سوله غواړئ، امنیت غواړئ، نو دا زما په نظر چې دا زما شخصي نظر دی، دوی د دا هڅه نه کوي چې نړۍ دوی په رسمیت وپېژني. اول د دا هڅه وکړي چې د افغانستان خلک دوی په رسمیت وپېژني، ځکه دا زموږ کور دی. د کورنۍ تهداب یعنی د یوې کورنۍ نه جوړېږي، چې په کورنۍ کې وران وي هغه هېڅوک هم نشي جوړولی. کله چې افغانستان دا د افغانستان خلک جوړ نه کړي، ټوله نړۍ هم چې دلته راشي، ځکه موږ یې شاهد یو، دا جوړ نه شي. نو د دوی نه زما غوښتنه دا ده چې دوی اول د خپل خلک د ځانه راضي کړي، د افغانستان خلک نارینه او ښځینه د دوی حق ورته ورکړل شي، د دوی ازادي ورته ورکړل شي. اما هیڅکله دا واقعیت دی چې د دوی په خبرو موږ اعتراض نه دی کړی چې حجاب په سترګو مخکې هم دا حجاب وه د جمهوریت په دوره کې، یعنی د نړۍ په سطحه د افغانستان ښځه او جنۍ با حجاب ده، با حیا ده، مخکې هم ده، اوس هم شته، اوس دوه برابره. نو دا حجاب هم په خپل ځان باندې تحمیل کړی دی. بس تاسو نور څه ترې غواړئ؟ حجاب صحیح ده، محرم صحیح ده، نو تاسو څه ترې غواړئ؟ اوس خو د دوی غوښتنې ومنئ، اوس خو دوی ته ازادي ورکړئ. نه تنها دا ښځې صحیح ده، په دې چې کوم ظلم هم دوه کاله تیر کړو، خو صحیح ده. حتی نارینه، موږ څنګه ازادي لرو چې زموږ نارینه په خارج کې دي، دلته نه شي راتللی، او که کوم یو هم دلته راشي هغه وژل کېږي، موږ څنګه ازادي لرو؟ موږ څنګه ازادي په لاس راوړې ده؟ موږ په خپله باید هېواد ګلستان کړو، ګلونه پکې وکرو. نو ګورستان به نه جوړوو د خلکو دپاره، او دا زموږ د دې دولت د خپل لاس کار دی. دوی د هڅه نه کوي، بیا هم تکرارم چې نړۍ دوی وپېژني. اول د هڅه وکړي چې د خپل خلک دوی وپېژني، نارینه ښځې ماشومان د دوی نه ونه ډار شي. آیا دوی فکر هم بیا خوان دي؟ دې ته جالبه دا ده، ملالۍ جانې باور وکړه چې ما یو ځای کې دا صحنه ولیدله چې یو ماشوم ژړل، خپلې مور نه یې لاسته وکړي چې مورې طالب ژړلې، نو ډېر بدې ژړل، او دوی ورته خندل. دا احساس یې نه لاره چې دا ماشوم څنګه ژاړي، په ما کې کومه اشتباه ده، څنګه دا ټول خلک ویني نه ژاړي، نه ډارېږي، دا زما نه څنګه ډارېږي؟ دوی د هغه خپل ځان اصلاح کړي، بیا د دې خلکو نه اصلاح وغواړي. نو دوی زما په نظر مطلق په دې حکومتدارۍ کې پاتې راغلي دي، ځکه نارینه، ښځې، ماشوم د دوی ناراضي نه دي. کله چې خپل خلک تاسو ناراضي نه شي، نړۍ به تاسو نه څه راضي شي.
مننه مننه غالي خورم زبرت تاسو ته راځم. یو اوریدونکو هم را سره دی او د خبرونی بل میل منا غالي دنیا صافی هم لمر سره وصل سوی ده. مخکې تر دې چې غالي صافی ته ورسم اول به د اوریدونکو پښتنه یا تفسیر واخلو او بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
مننه خوري همدردم له لغمان نه تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم.
وعلیکم سلام همدرد صاحب، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. دا زما حق د خبرونه روانه ده. د طالبانو د دوه کلنې دورې په اړه د ښځو پر وضعیت باندې خبرې روانې دي. که تاسو کومه تبصره لرئ یا پوښتنه مهرباني وکړئ.
زه خو یو لنډه پښتنه لرم، هغه دا ده کنه سې نړیوال هم وایي سې طالبان دې دوه تړون عملي کړي، پاکستان په شمول ډېر هیوادونه هم وایي کنه. نو یعنی هغه نړیوال وایي چې موږ دغه د ښځو د نرانو حقوقو ته په دې تړون کې جای ورکړی ده خو طالبان پرې عمل نه کوي. نو ما دغه پښتنه د دې میلمانو نه چې په دغه کې د ولس اوس څه ګناه ده چې اوس طالبان یې نه عملي کوي کنه. دا تړون اوس دغه کې دا ګناه د چا ده؟ د ولس ده او که د نړیوالو ده؟ او د طالبانو باندې منل د چا کار ده؟ دا خو اوس تړون سه چا کړی د همغه کار ده. نو زه دغه وایم سې بې ګناه او بې خطا به کې دغه ولس ځورېږي. ګوره خورې یو دا نه ده کنه سه تعلیم هغه کونډې رنډې هغه مایوبین سه کم مرستو باندې سه کیا ول او د خدای هیلې ته اوس ناست دي او سترګې په لار مرستې هم بندې دي. یو طرف خو نه ده کنه، نه یو اړخ ده. د دنیا ټول مشکلات دغه ولس ور سره مخ ده. خو زه دغه وایم چې دې کې د ولس کومه ګناه ده؟ دغه د ما پښتنه ده. نړیوال پوسه او دی پوسه چې څنګه دوی ته د دوی چې کوم حقوقو لاغیا ټول په کې عملي شول خو چې کوم د ولس حقوقو هغې ته څوک نه پاملرنه کوي او نه هغه کوي. نورم وخت نه نیسم.
مننه همدرد صاحب چې تاسو موږ ته زنګ ووهه. اورېدونکو تاسو زموږ د غږ له ازادي راډیو اورئ. اونیزه خپرونه دا زما حق دی روانه ده. په دې خپرونه کې له خپلو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ بله میلمنه اغلې دنیا صافی له استودیو سره وصل سوی ده. اغلې صافی، اول خو تاسو ته شرغ لاست وایم او مننه کوم چې تاسو یې وخت وایستئ له موږ سره خبرې کوئ. د طالبانو دوه کلنه دوره د ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول ارزوئ؟
ډېر زیات مننه ملري چې سلامونه تاسو ته تاسو ښه اورېدونکي او تاسو کمپنو ته ډېر خوشحاله یم. تاسو ځکه ډېره په دې خبرې کې تقریبا دوه کاله سو چې زموږ خبرې زموږ مرکې زموږ اعتراضونه زموږ هر بس په همدې حق له وشه. ولې دوه کاله سو موږ هېڅ کوم یو بدون په خپل ملت په خپل حکومت په خپل ژوند کې لیدلی نه ده؟ دا ولې د دې اغېزه څه ده؟ دا یو اغیزه داری چې زمونږ ولس کنه زمونږ ملت د دوی ټول لاس یو نه کوي او ټول هر یو بیل بیل مفکوره او ایدیا شان لري او د حکومت سره یا حکومت یو خبرې کوي او ولس بل څه وایي. او که دوی واقعا غواړي په دا خبرې او سپریدم دا دوه کال د حکومت په اړه زه غواړم تاسو کوم چې په دا دوه کال کې طالبان دا کلی تر اوسه د ښځې مخصوصا د ښځې هیڅ یو حق دوی نه دی ورکړی. سم د هر ځل د سوشل میډیا شان ګورم که زبی الله مجاهد هر یو وایي چې موږ د ناری د ښځینه حق ورکړی دا کوم یو حق؟ تاسو په خپل ژبه خو اقرار وکړئ یوازې وایي موږ حق ورکړی دا. اما هغه حق وایي چې موږ ومنو چې دا زموږ حق ورکړی دا او موږ نه کوو بې ځایه اعتراضونه لري کوو نه. تر اوسه هغه اساسي اولی حق چې زموږ د انجونې دي چې هغه غواړي تحصیل وکړي او دا په اسلام شریعت په هر شي کې دا ویلي ده چې تعلیم فرض او دا زموږ حق ده. دا حق نه چا حاصل نه سي او زه نه پوهېږم دوی خپل ځان څه شي ګني چې دا غواړي دا حق زموږ د خلکو نه واخلي مخصوص د انجونو څخه واخلي او کار بند کړی ده. د دې پر ځای چې د خلکو لپاره یو زمينه ده کار مسایده کې کار اخیستلی ده او ټول خلک وزګار دي. مخکې زما اما ولار بازار ته او څو شپې مخکې راغله ماته وویل پوهېږه په سره شمالي کې دا طالبان څه حال اچول دي؟ ټول کراچیګان چپه کړی ده. دوغوی سودا دوغوی هغه شیان چې په کراچی باندې وو ترکاریګان وو دا شیان په ځمکه وچول دي چې تاسو ولې تاسو بې ځایه د کراچی درولې ده؟ خو سمه ده دا بې ځایه ده. تاسو نه پرېږدي خو یو ځای ورته تعینه کې خلک نه پرېږدي تاسو نو کې خلک نه پرېږدي کار وکړي خلک نه پرېږدي آزاد وګرځي خلک نه پرېږدي تفریح چکر لاسي خلک هیڅ ځای نه پرېږدي. نو تاسو څه شی غواړئ زموږ د ملت څخه؟ تاسو څه شی غواړئ د خلکو څخه چې تاسو دونه ظلم دونه شکنجه او دونه دا بې ځای کارونه خپل ملت باندې کوي. تاسو غواړئ چې ملت تاسو نه حمایت وکړي، غواړئ ملت تاسو په خلاف وي. تاسو د دې تاسو راتګه په کابل کې افغانستان کې چې لپاره د دې چې د خلکو ته سوکالي، آرامي او خوشبختي د شهره او کده بدبختي لري، خلک بدبختي لري تاسو کې دا څه وضعیت دی؟
مننه
ګور تقریبا دوه کارسو د هیڅ شي دوی درښکاري نه ده، هیڅ یو ظلم د زموږ د خلکو باندې دوی درښکاري نه ده، او هر شي د دوی د لاس ناراضي زموږ د ملت باندې کوي، مخصوصا د غریب خلک باندې او د انجونو او خزو باندې کوي.
مننه غلی صافی. غلی مومند، تاسو د غلی صافی خبري واورېدلې. د دوی د خبرو په جریان کې یو پښتنه وکړه چې طالبان ولی افغانانو ته وساینه نه راوړي، خو طالبان وای چې دوی شریعت افغانستان ته راوستلې دي او یو اسلامي نظام به دوی قائموي. تاسو فکر کوئ چې دغه کافي ده د یو ملت د خوشاله کولو لپاره؟
ګورې د اسلام یو متدل دین دی، یو د خوښۍ او د عدالت دین دی. اسلام کې ډېر ښېګڼې شته دي، د نړۍ ټول وګړي هېوادونه اسلام ته لیواله دي. په دې په خاطر باندې چې په اسلام کې ډېر ډېر ښېګڼې دي، موږ واقعي اسلام غواړو، غواړو چې د هغه ښېګڼو نه موږ برخمن شو. نه دا چې موږ په اوسنی شرایطو کې دا چې موږ ملت موږ ربیږي، دا چې موږ ملت وځوریږي وژړیږي او ګوره ماجر شي، مثلا ډېر زیات ستونزو سره مخ شي. موږ دا نه وایو، موږ غواړو چې هغه واقعي اسلام کې چې خلکو ته خوښي، د خوښۍ زیرې، خوشحالي، خلکو ته ازادي، خلکو ته د ښه ژوند او د اوسا د ژوند زیرې پکې وي، هغه اسلام غواړو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې تاسو کتل چې په کوم وضعیت کې خلکو سره رفتار کوي، په څه شکل عادلانه نظام منځ ته راوړی و، چې تر اوسه پورې ښېګڼې او صفتونه کېږي چې ټول وایي چې موږ باید د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات لرو، د هغې په شکل نظام جوړ کړو، د هغې کارو تجربه وکړو، هغه عملي کړو، پلي کړو. د اوسني نظامونه په کوم عدالت د هغې نظام تعین کړی نو دا سره کوم اسلام دی، دا کوم بل اسلام دی، یا کوم بل نو پلي کېږي په دغه باندې، په خلکو باندې، په وګړو باندې، په یو مسلمان ملت باندې دومره ظلم دونه لاروه دا خو ځینې د دې په خپل څه جواب ورکوي. د دې په بعد خدای ته څه جواب ورکوي چې موږ ستاسو بندگان باندې، موږ ستاسو بندگان ته څه کوم امکانات برابر کړو، موږ ستاسو بندگان باندې څونه ظلمونه کړی. دا خدای ته هم سخت غونه ده، او خلکو ته هم ډېر عذاب دی چې خلک د شپې او سخت تنګي تیروي. تاسو څو غوړي متقاعدین ماش نه لري، ورځ پر ورځ مالی دیږي، ورځ پر ورځ ګورو چې ژوند امکانات کمیږي. دومره پاتې ده چې نور د هوا او د ځمکې نه خلکو نه مالیه واخلي چې د افغانستان اکسیجن تنفس کوو، یا د افغانستان په ځمکه باندې قدم دی. یو دا پاتې دی، نور خو د ژوند ټول امکانات محدود شوي دي، چې یو ماشوم لري، یو کار هم لري، یو تعلیم او تحصیل په ډېرو سختو شرایطو کې افغانانو په خپلو اولادونو، په خپلو ځانونو مصرف کړی، په خپلو ځانونو د هېواد بیت المال مصرف او د بودیجه مصرف شوی ده. تر دکترا او تر ماسترۍ ته ساتو پورې دا اوس موږ د پوهنتون استادان، ښځینه استادان دي پوهنتون چې ډېر عالي تحصیلات لري، هغه په کور دي، د ښوونځیو ښوونکي په کور دي، هغه سابقه کارمندان د دولت خو خصوصا ښځینه او چې ډېرې تجربې لرلي، شل کلنې، دېرش کلنې، یا څلوېښت کلنې، هغه ټول اوس ورو ورو هغه د منځه ځي، او خپل انګېزې او خپل هغه دغه د منځه ځي ورته. دا ډېر سخت شرایط دي، دا ډېر ستونزمن شرایط دي. مونږ هیله د شرایط د پای ته کېښودل شي، او دغه د خلکو غږ واورېدل شي، او خلکو غږ هیڅوخت نه چوپ کېږي، خلک خپل غږ پورته کوي په هر شکل چې وي، ځکه خلک نور مجبوره دي. خلک نور دا ناروا او دا ظلم نه شي منلی، او د ظلم او د ناروا په خلاف اواز پورته کول فرض دی. که مونږ مسلمانان یو، مونږ باید ولډار شو، مونږ خپل فرض باید ادا کړو، او خپل غږ باید پورته کړو، ځکه دا وضعیت نور اچا ته د زغملو وړ نه دی. یو کال، دوه کاله نور تر څومره پورې باید پوهنتل شي، باید ښځې ته د کار حق ورکول شي، باید متقاعدینو ته، نورو وګړو ته، ټولنې حق ورکړل شي، په ټولنه کې مشارکت ورته ورکړل شي. دا خو تنه نه ده چې یو څو نفر اقلیت به په ټول اکثریت حکومت کوي، او اکثریت به ورته سترګې یعنی غوږ نیولی، او هغه کار به کوي. خو یو وخت نه، یو وخت دغه ستونزه راځي، او دغه نعملایتونه اعتماد او اعتبار دا د منځ ځي، واټن ډېرېږي،
هم دغه لکه مخکې چې څنګه زمونږ د دولتم څنګه جلې ته تحلیل ډېر ښه تحلیل ول او تحلیل وکړو دا د شي په خاطر یو تعلیم لري تحصیل لري دغه دونه زده کړی دي هم دونه د درس شته دي چې هغه وایي چې یعنی په هیواد باندې باید سخت نه وي زده کوونکو باندې سخت نه وي صبر او حوصله نور څومره څوک وکړي دغه یو ښه تحلیل دی علم او د پوهې په برکت دی علم انسان دا تجربه نه لري
ش مننه اغلی مومند اغلی و اغلی خورم ستاسو څخه پښتنه کوم چې د کار څخه د شوتو د استلو په برخه کې هم صافی صاحب خبري وکړي او هم مومند صاحب یادونه وکړه کته چې په دې برخه کې څو خبري وکړي چې لکاري قوی څخه د شوتو استل د یو هیواد او اقتصاد ته څومره ضرر بار سوالای شي
مننه مالاله جانې دا خو پورې ضرر بار سوي ځکه چې بعضې کورونه وو چې هغو کې نارینه اصلا نه وو او د هغوی ټولې چارې د ښځو پر اوږو باندې وې نو کله چې هغه هم په کور کړلې د هغوی مشکلات دوه برابره شول نو د دې پوښتنې په اړه زه د خپل ورور پوښتنې ته هم باید جواب ورکړم چې آیا دوی د نړیوالو خبرې په ځان پلی کوي که نه هغه غوښتنې چې هغه لري خو هغه به د دوی کار وي نو په دې کې د ملت څه ګناه لري د کما دې ته څه ډول اشاره وکړه چې یوازې دوی د ښځو حقونو ته بې توجهي نه ده کړې د ټول ملت غوښتنو ته دوی بې توجهي کړې ده دلته دوی د فقر سره لاس او ګریوان دي هغه څه کورنۍ دي چې سرپرست نه لري هغه موږ ډېر درانه شخصیتونه ډېر پوهان ټول د خارج په طرف تللي دي او دلته هیڅ کم نه دي پاتې نو دا یو ډېره لویه ضربه ده د افغانستان لپاره او بل دا چې اقتصادي وضعیت دلته ډیر خراب کړی دی چې نن دغه وضعیت د ښځو پر غاړه او دوی د ښځو د دندونو ګوښه کړلې نو دوی نه پوهیږم چې به هر څه ته یعنی په ډیر فکر ورته کوي او کنه دوی سره دا تشویش شته کنه چې دوی به د آینده به څنګه شي د آینده فکر اصلا نه لري هغه څه چې ما هیته راځي بس هغه کوي نه پوهیږم چې په دوی لکه د دې سره د اندېښنه شته دا کنه چې د خلکو نه دوی نه ډاریږي چې بطنګ آمد بجنګ آمد نو دلته دوی د دې ډېر مېرمنې د مال له جن شوکو خودکشي وکړه نو لکه زموږ درنې مېرمنې چې و فرمایل چې دا ټول هغه څوک چې علم لري نو تاسو کار نه کوي هغه څوک چې علم نه لري په دوی باندې لګم سخت راشي نو دا یو اشتباه کوي نو هغه څوک چې علم لري آیا دومره لوی جرم کوي هغه هم په خپل حق کې چې ځان وژنه وکي یا د کورنۍ غړي ووژني خپل اولاد ووژني نو دا د څنګه چې د ټول رواني تکلیف پیدا دی او دوی به سواد دي د تعلیم او تحصیل نه لري پاتې خلک داسې کار کوي او دوی جدید د اقتصاد یعنی د خراب اقتصاد سره دوی لاس او ګریوان دي نو په دې ټول مېمنو هم خبرې وکړلې او څو ځله دا یادوري هم شوې ده چې دوی اصلا په دې حکومتاره کې پات راغلي دي مالاله جان چې هیڅ یو اړخ ته دوی توجه نه دا کړي د تحصیل نه نور د کار زمينه چې ته یو ځوان چې هغه کار ونه کې هغه بیکاره شي هغه هر طرف ته لاس اچوي مالاله جان اصل فساد کوي نو دا فساد د بیکاری نه پیدا کیږي تاسو که یعنی لیدل یا هم ورته متوجه ده خارج ملکونو کې بهرني ملکونو کې هیڅ کوم اوسګار نشته هر څنګه چې وی نارینه خزینه جنې نو هغه په خپل قانونو به مصروف وي ولی چې هغه نه پریږدي چې خدای نخسته په نړیوال کارونو باندې اخته شي نو دوی خپل د ځوانانو ته د زمينه مساعده کوي نجونو او هلکانو ته چې دوی خدای نخسته په بیراهي باندې لاړ شي دوی خدای نخسته یو ناوړې لارې ته لاس واچوي نو دا څه دی خو خیر چې د نجونو خودکشي وکوي یا دا چې په زور به مجبوریږي چې دوی واده وکړي البته چې خو هغه بینه وي نو او د ځوانو خو هر طرف ته هغه مخالف لوري ته ځي هغه د دوی یعنی د دولت خلاف کارونه کوي دوی هیڅ دې ته توجه نه دا کړي
مننه ډیره اغلی خورم اغلی حسنا زبیر ته تاسو تر ځمه په اخر کې به زه تاسو څخه هغه غوښتنې واخلم چې تاسو د طالبان له حکومت څخه لری خو اول باید اغلی صافی څخه وپښتم اغلی صافی ستاسو په نظر باندې په دې دوه کلونو کې شزو چې بیلابیل اعتراضونه وکړه او په نتیجه کې په ډیری مواردو کې دوی وزندان ته هم لاړې، حتی تاسو فکر کوئ چې دغه کومه لاستراوړنه ودرلوده، کومه نتیجه ورکړه، که یوازې د طالبانو پر غوژنو باندې دغه غوښتنې ولوېدې او هغوی هیڅ غوژ ور باندې ونه نیوه؟
مننه. زمونږ دا لوی بریا او لوی راوړنه دا و چې تر اوسه هیڅ یو هیواد او امریکا هیڅ یو هیواد دوی تر اوسه په رسمیت نه دي پیژندلي. که موږ همدغه ظلم منل، همدغه دوی چې دونه ستم ظلم د خلکو باندې وکړ، مخصوصا ښځو باندې، نجونو باندې، موږ هم لکه نارینه غوندې غلي په خپل کورونو کې ناست و، شاید دوی خوشحاله و چې وو زمونږ د حکومت نه دا ښځینه هم خوشحاله ده. مګر نه، دا هیڅ کلم نه ده. دوی اصلا په حکومتداري نه پوهېږي او دوی نه هر شی پاتې ده، او دوی ولې نه پوهېږي؟ د دوی د دې نه ټول خلک خبر دي، اګه چې دوی اصلا آګاهي نه لري، او دوی د تعلیم د علم سطح ډېره ټیټ ده، او یوازې دوی د دینی خبرې کوي. مګر د دینی هم دوی سمه نه پوهېږي، ځکه په اسلام کې هیڅ ظلم ستم خلک ملت باندې نه دی ویلی. ځکه دوی که اسلام خبر وو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هر یو هغه خپل دښمن که کافر هاوی نیول، هغوی باندې اصلا ظلم نه کول، هغوی ته دورې ورکول، سمه چلند هغوی سره کول، حتی هغوی اسلام ته اسلام قبول کول. دوی په اسلام کې نه اشتراط نه تفرید. مخکې زما بله خوري هغه نوم هیر کړه وویل، دوی داسې کارونه کړي بېخي د اسلام نوم بد کړی ده. اصلا دوی د اسلام څخه آګاهي سمه نه لري. که دوی واقعا غوښتل چې اسلامي حکومتداري کوله، او د دوی څخه ملت غوښتل، اول خپل دیني زده کړه سمه کړې وو، چې زموږ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبران، خلیفه او صحابه دوی څنګه چلند کول خپل خلکو سره، خپل ملت سره. مګر دوی دې خبرې باندې اصلا آګاه نه دي. او زموږ همدا لوی بریا ده چې تر اوسه دوی پر رسمیت خلک نه دي پېژندلی، او دا د ښځو د افغان میرمن او مبارز شهرمن ښځه غږ و چې دوی همداسې تر اوسه پاتې شوی ده. او دوی په دې خبرې باندې باید دوی خوشحال نه اوسي چې شاید مونږ شکست وخورو، یا په ځای کې خپل ځای کښېنو او زمونږ غږ ونه باسو. مونږ په افغانستان کې یو، په هر هېواد کې یو، زمونږ خپل غږ باسو، مونږ خپل غږ اوچت کوو تر څو چې دوی زمونږ حق رانه کړي. مونږ خپل حق غواړو، هر څنګه اوسي، که په شکنجه، په زندان، که په ټوپک، هر شی دوی باندې مونږ راوړي، دا زموږ حق، زموږ ملا حکومت دي. مونږ دلته پیدا شوي، دلته کار شوي، دلته تحصیل کړې ده. که مونږ په خپل حکومت، په خپل هېواد کې سمه ژوند ونه کړو، خدمت ونه کړو، نو چېرته به ولاړ شو؟ مونږ چېرته به ولاړ شو؟ دوی خلک مجبور کوي، دوی دونه خلک مجبور کړي ده چې د خپل هېواد نه تښتي. حتی ډېری خلک د وږي نه خپل ځان وژني، خودکشي کوي. خو د دې ملت، د دې وضعیت زموږ ملت باندې راغلی، د دې مسؤول څوک دي؟ هم دوی دي. ډېره مننه.
ډېره مننه صافی صاحب. زه به د حسنا جانې څخه د خپرونې په پای کې، حسنا جانې، موږ درې دقیقې وخت لرو، که تاسو خپلې هغه غوښتنې چې د طالبانو د حکومت څخه د یوې افغان زده کوونکي په توګه لرئ، مهرباني وکړئ.
مننه ملالی جانې. زه د امارت اسلامي د ټولو کارکوونکو نه خواهش کوم، هیله ته کوم، چې همدومره ظلم بسته نور ستړي شوي یو. دغه وخت چې تیر شوی د دوه کاله د یو هم نر نه یې چې موږ ته بیرته راوګرځوئ، زه پوهېږم. نو دغه دوه کاله چې تیر شوي، وروسته دونه دا به موږ هېر کړو، هر څه پرېږدئ. وروسته د دونه هیله ته کوو چې مکتبونه، پوهنتونونه ټول د موږ ته خلاص کړي، او په هر نظام چې وي، هر شریعت، د شریعت له لحاظه چې وایي، هر څه چې وایي، موږ منو. صرف هغه خدای را کړی حق د موږ نه ما اخلي. او شکر الحمدلله په افغانستان کې ټول مسلمانان ژوند کوي، او ټول انجینې د اسلام نه، د شریعت نه، د دین نه خبرې دي. د سند کې تاسو درا تک اسلام راغلی وي، یا خدای نه خواسته موږ د دونه مخ کې چې تاسو راشه، موږ به حجاب او همدغه حجاب مخ کې مکو او وسیم کو، هیڅ فرق نه دی کړی، هیڅ تفاوت نه دی کړی. نو هیله لرم چې مکتبونه خلاص شي، او همداسې ټول انجینې، مسلمان انجینې، خپل درسونه ووایي.
ډیره مننه حسنا جانې. او اوریدونکو، د داز ما حق د خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل ټولو میلمنو، اغلی تورپیکی مومن، اغلی حسنا وردک، اغلی لطیفه خورم، او اغلی دنیا صافی څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، او خپل نظرونه یې لمر سره شریک کړل. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.